سلامونه نن یک شنبه د وری حمل میشت شپګم او د مارچ میشت شپګوشتمنې ته د رواني خبری مجلې ته موزه همین هیواد هر کله کوم په پیل کې هم لند خبرونه د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپله دویمه نړیواله شلوریزې لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجې کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پکتیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله له پایله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري او ډېر تمرکز به یې پر دویمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان سبا دوشنبه خپل دریم او وروستۍ مسابقه هم وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلان کړي. افغانستان د جمعې په ورځ خپل لومړۍ لوبه په شپږو وکټو سره وګټله. دا په یوه نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کیږي. په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت و 8 کیلوګرام هغه مواد نیولې چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دغه نیول شوي توکي سوځول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تریاکو کښتونه هم له دوو اونیو راهیسې اړول کېږي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 5000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده. خو د طالبانو ویاند دغه راپور موندنې بیا اساسه بللې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالر په لیلام خرڅوي. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي، خو په لیلام ډول یې د خرڅولو هدف د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل ښودلي. روسیه د چچینیا د بشري حقونو د مدافع په ډول د چچینیا د لانجمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو له کبله ستایل شوی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادروف ته چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر چچینیا واکمني کوي، د شکنجې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راز د همجنس بازانو په وړاندې د زور زیاتي په ګډون له بشري حقونو څخه په سختو سرغړونو تورن دی. له دې سره سره قادروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 150 مډالونه ترلاسه کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره حساب کتاب کول دي چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې په واتیکان او کاتولیک مذهب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوي وو. نوی قانون په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه راغلیو نوو بدلونونو سره تطابقت لري. هغه بدلونونه هم په تیرو 4 کلونو کې په کاتولیکو کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلي وو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. نجونې هم دا غوښتنه لري.
راتلم سم کې اوس مکتبونه مې بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی.
په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنګیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې پر یوې پوځي هډې حملې به له چټک عکس العمل سره مخامخې شي. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواړم چې ترنو اوریدونکو د پایل راپور راخلو که څه هم پر خځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. یو پخوانی ډیپلومات بیا وایي طالبانو ته د ځینو سفارتونو او قونسلګریو د سپارلو موضوع د طالبانو ډیپلوماتیک یا سیاسي بریا نه ده. طالبان وایي تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او د نورو حقوقو د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره هم هڅې روانې دي. د هم په دې اړه راپور
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي دوی تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې زبیح الله مجاهد دغه خبرې په یو ویډیو کې کړې او ویلي دي د تیر حکومت ډیپلوماتان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. پخوانی ډیپلومات غوث جان باز له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماتیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسېدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطحه منځوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماتیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربی یا هم افریقایی هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي. مجاهد نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د آژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شوول چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا د نجونو بشري حق دی. دې سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کې له زده کړو محرومې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو په محرومېدو خواشیني ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره هم په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شوی هم دی، د طالبانو حکومت ما د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا ورسته.
ازادي راډیو ډاٹ کام
مختص پرتلم خبریا له سمو مخده هده پوسټ د خو په شان راته کاری.
په غزنی کې د یو دولتي ښوونځي د زده کوونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یو ویل لا تیر دوه کلونو رئیس خپل ښوونځي په سترګونه دی لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا ترې درس ووایي. د زده کوونکو وایي هله درلوده چې زده کړې وکړي او یو ورځ خبریاله شي، خو په وینا یې د ښوونځیو د تړل کېدو لامل یې د هله یوازې هله پاتې شوه. د کون کې ازادي رادیو ته وویل
اتم سیم کې اوس مکتب نن بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی. ډېر نه هیله شوې یم، نه په کور کې د څوک سره ستا چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیم او کلی کې داسې کورسونه ستا چې زه په هغو کې درس ووایم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ مکتبونه هم شروع سي، ځکه مکتبونه بند سي نو وطن به مو بیا څو پیړۍ شاته ولاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې ښوونځي خوانځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلي ده او د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو خوانځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د خوانځیو دروازې تړلې دي، له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ خوانځي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکي داسې مهال د خپلو خوانځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو خوانځي پرانیزي. د سازمان تېره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه لاس وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د اغلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلهمند راتلونکي څخه محروم کړي دي. اغلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. و هم اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا د نجونو بشري حق دی. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا وایي که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلې پاتې شي، په راتلونکي کې به په بېلابېلو برخو کې د ښځینهو کدرونو کمښت موجود وي چې دا په ټوله کې د ټولنې په زیان دی. ښاغلي ویسا مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو مرکو کې ویلي وو چې دوی خلکو سره په خبرو بوخت دي چې نوی تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. زموږ همکار اجمل تورمن له ښاغلي ویسا سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي اوس چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی او د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي، آیا دوی لا هم له خلکو سره په خبرو بوخت دي؟ ښاغلي ویسا وایي
دا چې نوی تعلیمي کال پیل سو د ټولو افغانانو زموږ د قلملار بنسټ د ټولو خلکو همدا هیله وه چې په دې کال سره به نجونو ته د ښوونځیو پوهنتونونو د تلو اجازه ورکول سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې. خلک ټول مایوس دي. موږ قلملار ټیم د افغانانو سره د قومي مشرانو دیني عالمانو سره په ولایتونو کې په همدې باندې لګیا یو چې مشورې کوو چې یوه حل لار د تراوه باسو تر څو پورې چې افغانان د خبرو د لارې د اسلامي امارت سره همدغه مشکل حل کړي. او همدارنګه موږ په دې وختونو کې په ټولنیزو رسنیو کې که څه د پخوا څخه اوس کمپاین نور هم پراخ سوی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې افغان ولس پر اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو ښوونځي ته اجازه ورکړي تر څکه چې کافي وخت تیر سو او باید د سږ کال د نجونو وخت ضایع نه سي. تعلیم د دوی اسلامي انساني حق دی. او همدارنګه موږ په یو شمېر سیمو کې چې کورني ښوونځی لرو دغه نجونو لپاره په هغه بوخت چې اوس دغه ښوونځی نور هم زیاتېږي.
ویسا صاحب، خلک څه غواړي؟ دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
په دې یو نیم کال کې موږ د 28 ولایتونو د لسګونو ولسوالۍ له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، ولسي خلکو، میرمنو سره زموږ ټیم موږ خپله ناستې درلودلې چې د ټولو غوښتنه او هیله همدا ده چې د ښوونځي د نجونو پر مخ خلاصې. دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او اوس هم د دوی هیله امید له اسلامي امارت څخه دا دی چې نوی تعلیمي کال شروع سو او د ټولو خلکو هیله همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او که اسلامي امارت څو ځله و رسنۍ ته همدا خبره کړې وه چې موږ یو وخت ضرورت اړتیا لرو چې موږ کومه پالیسي د ښوونځي لپاره جوړو، نو هغه وخت هم پوره سوی دی. یعنی د ټولو خلکو هیله همدا ده. دا اوس پیلن چې موږ له خلکو سره ناستې او غونډې لرو، زموږ ټیم یې په ولایتونو کې لري، هر کس چې ویني، هر افغان چې ویني، همدا پوښتنه کوي چې نجونو ښوونځی به څه وخت خلاصېږي. او دوی ږغ او غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه دا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ژر تر ژره ورکول سي او له دوی څخه دې خپل بشري حق نه اخیستل کېږي.
که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلي پاتې شي، نو اغېز به یې څومره ژور وي د افغان نجونو او افغانستان په راتلونکي؟
چیرې ښوونځی خلاص نه سي او همهغه سي پاتې سي، لومړی به دا چې افغان ولس پر اسلامي امارت بې باوره سي، ځکه دوی ارزل وعدې کړي دي او د خلکو سره چې موږ د نجونو ښوونځی خلاصو اتلس میاشتې ډېر وخت و، نو په همدې کې باید ښوونځی خلاص سوی وای. دوهم، ډېر افغانان چې موږ ورسره وینو، هغوی د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي، بهر ته ځي. دا ماته زیات شمېر افغانانو ویلي دي او زموږ ټیم زموږ کسانو ته یې ویلي دي چې دا د افغانستان لپاره په تاوان او په نقصان ده. بله برخه یې دا چې موږ په راتلونکي تعلیم یافته میندې، ښوونکي، ډاکټران په طب برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو برخو کې، په اقتصادي برخه کې پوه ښځې نه لرو، چې افغانستان به له کمښت د دغه ښځو د پوه ښځو له کمښت سره مخ سي، چې د آینده زموږ پر ټولنه منفي تاثیرات لري.
د قلملار ټولنې مسؤول متی الله ویسا و چې د نجونو د تړلو ښوونځیو په اړه یې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. آزادی رادیو خبرونې د رادیو ترڅنګ زموږ پر ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. زموږ پته د آزادی رادیو ټکی کم. همدا ډول د ټولنیزو شبکو له لارې هم کولای شئ له آزادی رادیو سره پاتې شئ. د فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام، البته په لټون خونو کې که د آزادی رادیو نوم ولیکئ، د آزادی رادیو تایید شوې پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ. له دې لارې هم کولای شئ ټول هغه مواد چې آزادی رادیو یې خپروي تاسو لاسرسی ورته ولرئ. اوس هم یو بهرنی راپور. په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنګیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې پر یوې پوځي اډې حملې به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي د یو امریکایي قراردادي تر وژل کېدو او شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د تېرې جمعې د هوایي حملې امر ورکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رژیم وایي په سوریه کې به د خپلو نو لاسو پلوی پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوی ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کېږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د ویاند کایوان خسروي په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلی وو
په هغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوي د حمله هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رویټرز خبری آژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریه کې حضور لري او تهران په سوریه کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحد ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د درویشتمې په وژونکې حمله کې چې د یوې بی پیلوټه انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریه په شمال ختیځ کې حساکه سیمې ته نږدې د امریکا لملاتړه د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې وه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه د مارچ په څلورویشتمه د کاناډا پلازمینې اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي له وژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د هوایي حملې امر وکړ.
اشتباه دې نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅه نه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار واوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د 24مې په لومړیو کې ځوابي حمله وکړې. په برتانیا کې ډیرا د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، 11 حکومت پلوه سوریایي ملیشي او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري ووژل شوي دي. متحد ایالاتونه د سوریې په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کوردان یې رهبري کوي او د سوریې د رژیم پر وړاندې جنګیږي. ایران او روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غواږی اوسم یو دوه راپورونه لرو. همدا ډول د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه، په کابل کې د روژې لپاره د یو شمېر ځانګړو خوراکي توکو پلورونکي او اخیستونکي وایي سکال دی د پیر او پلور بازار د تیرو روژو په شان نه دی. دا چارو او لبنیاتو یو شمېر پلورونکي وایي بازارونه ساړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولای سږکال خپلې کورنۍ ته د روژه ماتي او پسېمي لپاره مناسب خواړه چمتو کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روژې دریمه د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمېر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تېرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي
سکل چدان دے بازار کے خن نہ دا مونگ دے تا در شپک درا مال راول ایدہ خویوت سے بازار نشتا سو گے ناخلی درے ورد کی گی زے دو سوا دو نیم سوا می خفتہ کڑای
د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه ښه و، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت ښه و. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به یې د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره یې سږ کال د مالي ستونزو له امله نشي کولی.
خوا چې په کور کې به مو کومه هوسانه وه لکه پیراکي، آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتی وکړ، او چې نه به و نو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتی کاوه. خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوي دي او دوی په روژه ماتی کې په شلمی کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل
زه خپله د دولت کارکوونکی وم، خو اوس بې دندې او ناروغ یم. هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. ځکه روژه ماتی ته څه تیار کړم نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یوه خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د نورستان اوسیدونکي وایي د خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او نورو خزینه کارکوونکو نشتون دوی له ستونزو سره مخ کړي او له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره ښځو ته د زده کړو او تحصیل زمینې برابرول دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې خلک وایي د خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او په نورو برخو کې د خزینه کارکوونکو کمی سره مخ دي او د دې کمی پوره کولو یوازینۍ لاره نجونې د پوهې پر ګاڼه سنبالول دي. هغه کار چې اوسنی حکومت یې پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل وطني ځوانان چې د وطن د خلکو دردونو او ستونزو ته د علم او پوهې په وسیله درمل او د حل لارې پیدا نه کړي نور خلک دا کار نشي کولی. خو اوس چې له یو نیم کال زیاته موده کېږي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازې بندې دي، ولسونی اندیخمن کړی دی.
هم دغه وطن خلک چې تعلیم ونه کی دلته بل څوک نه راځي. ته دلته موږ زنانا ډاکټرونه لرو، زنانا معلمونه لرو، زنانا بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزیونه لرو، زموږ ژوند بیا مخ کې نه ځي، خپل حالت کې بیا باقی پاتې، ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی. دغه شپږونه بره هم چې کوم مکتبونه دي مثلا دولسم پورې او یلا پونتونونو پورې دی، ټول افغانانو خو هم دا دی چې
نصیر الله جلال راته ویل په ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون په وجه خزینه ناروغانی او نوی زیږیدونکي ماشومان د مرګ ګواښ سره مخ دي، او د دې ګواښ لمنځه تللو لپاره د خزینه روغتیایي کارکوونکو روزنې ته اړتیا ده.
نو اکثره خلک چې زنانه مریضه شي، ولادینې صحیح باندې تکلیف باندې اخته شي، یا نور مریضونه باندې اخته شي، نو بیا هم جواره ولایتونو ته لغمان ته یا ننګرهار ته وړو، او لارې ډېر اوږدې دي، ماشومان او زنانه چې دی مړه کېږي. نو د ډاکټران پیدا کېدل خو د سینې کې چې آسمان نه ښکته شي، نو د دې لپاره ضرورت ده چې باید تعلیم زمینه ورته مسئل شي.
د هغه په وینا چې د نورستان په ګډون په ډېری ولایتونو کې پخوا هم د نجونو ښوونځي له هلکانو جلا وو، او په اسلامي حجاب کې به ښوونځیو ته تللي، اوس هم غواړي چې په حجاب کې خپل ښوونځیو او تعلیمي ادارو ته لاړ شي.
حجاب خو الحمدلله په نورستان کې پخوا هم خلکو مراتول، او اوس هم انشاءالله چې مشکل به نه وي. او بل د جنو مکتبونو چې دي جلا دي، اوس مکتبونه بند دي. حکومت څخه غواړو چې خاص کر نورستان لپاره توجه وکړي، تر څو چې نورستان کې د مور د ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي، او که چیرته داسې ونه کړي خدای ناخواسته، نو د ماشوم او د مور مړینه به ډېر زیاته شي.
د نورو ولایتونو د پوهنې ریاستونو د مسؤلینو په څیر د نورستان چارواکي هم وایي چې له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو د تعلیمي بهیر به پیل کېدو ته پوره چمتووالی لري، او دې برخه کې د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. په نورستان کې په داسې حال کې خلک له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستل غواړي چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره له شپږم د پورته ټولګیو پر خزینه زده کوونکو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ او نور بندیزونه لګول شوي. که څه هم چې افغانانو او نړیوالو ترې د یادو بندیزونو پورته کولو غوښتنو ته دوام ورکړی، خو طالبان وایي چې په یوه داسې طرحه کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې نجونی ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه پیدا کړي.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکي زموږ همکار فریده سیال راوروي.
کرکټ ټایمز مجله د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سیالۍ ته په اشاره لیکي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ په سیالۍ کې خپل لومړنی تاریخي بریا ثبت کړه. د مجلې په ټکو په دې سیالۍ کې محمد نبی د یو الاونډر په توګه په ټوله سیالۍ کې ډېر ښه وځلید، او د سیالۍ تر ټولو غوره لوبغاړی و. مجلې د لوبې بېلابېل انځورونه خپاره کړي چې په یو کې افغان نجونې او ماشومان د افغاني لباس او د افغانستان د درې رنګه تور سور شین بیرغ سره لیدل کېږي چې د خوښۍ احساس څرګندوي. په بل انځور کې د افغانستان د ملي ټیم د بریا هغه شیبه ښودل شوې چې لوبغاړي او نندارچیان په سر لوړۍ سره خپل لاسونه پورته کوي. مجله په بله برخه کې لیکي د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریا په ټویټر کې یو شور رامنځته کړ، او لزند پرته د کرکټ مینوالو د مبارکۍ د پیغامونو په لیکلو پیل وکړ. یو ښځه د انقه هدایت په نوم لیکي چې د افغان لوبغاړو مقامت د هغوی د بریا سبب شو. مجلې د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی ټویټ راخیستی دی چې وایي دا بریا د افغانانو لپاره مهمه بریا وه. بلې افغان فعال ډیوی پتنګ افغان لوبغاړو ته تر مبارکۍ وروسته لیکلي دا بریا په اصل کې د افغانستان د خلکو بریا ښکاره کوي. کرکټ ټایمز مجلې په لسګونه نور ټویټونه او انځورونه هم خپاره کړي، او په دې بریا کې د هر افغان لوبغاړي رول جلا جلا بیان کړی دی. کرکټ ټایمز مجله دا مطلب په بله برخه کې لیکي دا بریا د حمید حسن لپاره چې له نړیوال کرکټ څخه استعفا کړې ده یو ښه ډالۍ وه. حمید حسن اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د بالرانو روزونکی دی. دا نړۍ ګڼو نورو رسنیو او خبرونو هم د دې سیالۍ په اړه لیکنې خپرې کړې چې هر یوې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم استاینه کړې ده. خو مکس نیوز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی او د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکي غړي تونی ګونزلس اقتباس راخیستی چې وایي ولسمشر بایډن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرله پسې دروغ وایي. هغه ویلي شل کاله په پوست کې وو او 15 کاله یې په افغانستان کې تیر کړي. د هغه په خبره اوس چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پخواني سرتیري د امریکایي ځواکونو د وتلو انځورونه ویني ناراحته کیږي. تونی ویلی دی د بایډن اداره نه یوازې امریکایان دښمن ته پرېښودل، بلکې د وتلو پر وخت یې 14 امریکایي سرتیري هم قرباني کړل. تونی دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د هغو خبرو په ځواب کې چې په کانګرس کې ویلي و هیڅ امریکایي په افغانستان کې ببن کې نشته کړي دي.
ازادي راډیو .com